سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل غړي کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه شاوخوا 400 نورې کورنۍ د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. بلکې د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې به ټول وزیرستانیان بیرته خپل کورونو ته ستانه کړل شي. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي په ټول ملک کې د ټولو شناختی کارډونو په شپږو میاشتو کې دننه دوباره تصدیق کوي. افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه تازه شاوخوا 400 کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. د خوست مرستیال والي شیرباچان مشال ډوته ویل لول راغلو کورنۍ سره به هر قسمه مرستې کوي.
دا نوې کوم ماجرین چې دغه یو میاشت کې چې خوست ولایت را ماجر شوي دي، چې هغوی ته یو باب خیمه، غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د خوست سرحدي سیمو ته په تېره اونۍ کې کډه شوي د شمالي وزیرستان د سیدګی قوم د میزن مزخیل او د شوال د زوی سیمې اوسیدونکو کو تېر ورځ مشالې ډو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت او نړیوالې ادارې دوی سره مرسته وکړي. دوی زیاته کړه روژه را روانه ده او دوی خوراک، څښاک، بستر او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري. که څه هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لوړاندې په سلګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. د یو بل خبر له مخې د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې به ټول بې کوره کړل شي وزیرستانیان خپل کورونو ته ستانه کړي. د دې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال ډو ته ویل چې تر اوسه یې 3000 کورنۍ ستنه کړي دي.
یو لک 4000 خاندانونه دوی راستلی ول نارت وزیرستان نه لغې به تقریبا لمصر یو 80000 فیملیان رجستر پاتې شوي. اوس په دې کې 3000 فیملیان څخه کم دي د مختلف علاقو دا مونږ واپس کړی دي.
په شمالي وزیرستان کې د ضربېزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 100000 خلک بې کوره کړل شو او چې ډېرې د محل په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویل دي کوم حکومتي اهلکار چې د جالي دستاویزاتو په جوړولو کې ککړ وګرځیدو نو د 14 کالو کې سزا به ورکړل کیږي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودنی صالح خان ویل کوم خلکو سره چې جالي دستاویزات دي او هغه یې په دوه میاشتو کې دننه حکومت ته واپس کړل نو پر ضد به یې کاروایي نه کیږي. خو د په خبره کله دغې مودې وروسته څوګونی ول شول نو د 9 کالو کې سزا به ورکړل کیږي. نوموړي ویل د ټولو شناختی کارډونو به په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه دوباره تصدیق کیږي. د کورونو چارو وزیر ویلي د یوازې د ولی محمد کیس نه دی بلکې له دې غټ کیسونه موجود دي. د زیاته کړه تیر وختونو کې د دستاویزاتو د بخنه غوړم د کورونو چارو وزیر ویلي دي یوازې د ولی محمد کیس نه دی بلکې له دې غټ کیسونه موجود دي. د زیاته کړه تیر وختونو کې د دستاویزات د ریوړو په چیر وشل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو چارواکي وایي د روسیو کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر منصور د ولی محمد په نوم د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ جوړ کړی وو. د خبر پښتونخوا اسمبلی په ټول ملک کې په یو ورځ د روزي نیولو اخترونو کولو قرارداد منظور کړي. دا قرارداد چې پرون د حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو پکې غوښتنه شوې چې پیښور چارسدي سوابي او نورو سیمو ځایي روی تحلال کمیټیانې دي ځان د مرکزي روی تحلال کمیټې د پریکړو پابند کړي. دا په داسې حال کې دا چې ځایي کمیټیانو له وړاندې ویلي کمی شولې ده نو روژه به نیسي او که د څه وجې میاشت ونه لیدل شوه نو د جون په 8 به روژه نیسي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې لېبه اونۍ رئیس عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله تیر ورځو مشال ډو تویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال طالبانو د هغوی مشران وژل شوي دي. د په خبره تر وسه د طالبانو شاوخوا 15 کمانډانان او د دوی ګڼ شمیر نور کسان وژل شوي یا هم جوبل شوي او پرمختګ یې ادامه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد او تیر ورځ مشال ډوتویل پر دې سخت دریځ ډلې د بی پیلټ الوتکو بریدونه اغیزمن تمام شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن له یوناني چارواکو سره د انرژي پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی دی. د پروان کال کې د روپۍ ټولنې یو غړي هیواد ته د پوتن لومړی سفر دی. په یوکرین کې د ماسکو پر مداخلې د روان اندېښنو له کبله روپۍ ټولنه په دې غور کوي چې په روس خپل بندیزونه وغځوي. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د اطلاعات په هوایي او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوال ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په دې حملو کې چې د عراق په مهرالبلاوي ښار کې شوي دي د داعش ډلې یو مشر اهم پکې وژل شوی. او اخیری خبر د کرکټ، سبا په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیا لوبډلې او د پاکستان حبیب بینګ لوبډلې ترمنځ د څلورو یو ورځنۍ میچونو لړۍ پیلېږي. د خبرو تیر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشال راډیو ته وکړه. په کابل کې پرون د یاد دواړو کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوو ټیسټ میچونو سیریز د افغانستان په بریا پای ته ورسید. د اتر دې مهال د مشال خبرونه
خبر نمول اسرار علم مومند واوریدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وار لمخه په زرګونو وزیرستاني کډوال میشتي، د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې 400 نورې کورنۍ ورکړه سوي دي. په څه حال کې دي؟
ویل کې زنانه هغه وچه د زنانه د خوته پروته دي، بشتره نشته، لښای کلدای نشته. که د خدای په خوښه وي موږ برای جلګاور وکړله، دا یې غشته نه لوایي.
خو بل خو بیا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوالو سندو لړۍ مکمله سي. په راتلونکي مرحله کې به کومو سیمو ته خلک ستنې شي؟
موږ کوشش کوو چې دا کم فیستری دی لس دولس ورځو بعد به انشاءالله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي.
د پاناما اسنادو د پلټونو په اړه د ثابته کار پر جوړولو د حکومت او اپوزیشن ګډه کمیټې په پلټونو کې د وزیر اعظم د شاملولو پر سر اختلاف لري، خو اپوزیشن ګوندونه هوټ څرګندوي.
موږ به په دې هیڅ قسمه نرموالی نه ښیو. که زموږ 15 نقطې ونه منلې شوې نو د حکومت لخوا پیل کړې شوې څلور نقطو نه به انکار کوو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سند خبرونه د فایل ریپورت. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په زورګونو به کور کړسي به کسان وار لمخه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې میشتي، د دې سیمې شاوخوا 400 نورې کورنۍ هم خوسته کړه سوي دي. دا خلک وايي په شوال کې د پوځي عملیاتو لوجي اړ سو چې خوسته ولارسي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او مرسته کوونکي نړیوالې ادارې دي ورسره بیړني مرسته وکړي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
یادو کډوالو دا مهال د خوست د تنوی سرحدي سیمو میر سپر منده ته او په سمیره کې اړولې دي. د سیدګی قوم د مای سرمده خیل او د شوال د زوی سیمې د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو دراجلبولو لپاره له څو شپو په خوست ښار کې اوسېږي وایي
لا دې کې ما د پاکستان بمباری په میر سری کړلې، هوایی بمباری تپې او میر کرینا ډانګ سوال او میر چې ما د بال بچ په تش تر خوست کړ او چې ما د میر خسته رغلی او چې ما د میر حکومت غږ نه تنه سي میر نه لشي پته سوال ارشا چې ما میر وسوال ملینا پته سوال زو پته شوی
زمو می ته خان دای د وای صدګای
ویل کی زنانه تا غوچه د زنه د خوتا پروته دي، بشتره نشته، لشای کلدای نشته. که د خدای په خوښه وي میر برای جلګاور وکړله، دا یې غشته نه لوایي.
د شاول د زوی نه یو بل تن راغلی مشر نذیر خان هم په ورته توګه د دوی کورنۍ ته د حکومت د پاملرنې او دوی سره د بیړنیو او عاجل مرستو غوښتنه کوي.
قابل غار خلص کړو وکړې سماندین هر سای پوتې شو نه خیمستانه وکړې سانه سماندین استا میر دنګ دغه لوسوالی ترغلی دغه بار رسنه تا خو غشتانل باوی
د شاول د سیمه ځوان کابل خان وای چې دالس 15 سره زده مرستو پټمه دوی په خوښ خار کې پراته دي خو خبره لیبی نه بری ورسته و دی او بل خو روجه پر روانه ده نو افغان حکومت د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاري وکړي
د مهرباني دا وسی چې د خالته دا د سامان ملاو شي لاس 15 سره زده یدل ته په خوښ کې وي ته تیر کړل او دا شپه وي ته وکړل خرسای وکړل او رجاب رز راونه د مهرباني دا وسی چې د خالته د سامان ملاو شي خیمه تامیون لسی کا ودي سامان نه پوتې ده
بل لري ته د خوښ مرسیال والی شیربات شاور ګونی دانه منی چې ګوا کې د شوال نو یو کډوال ته پاملرنه نه ده شوی د زیاتوی چې تر څلور سو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوی چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وشي
د نوې کوم ماجرین چې دغه یو میاشت کې چې خوستلیات را ماجر شوی دی په دې ارتباط باندې یونیسیار د غوی رجستر کوي او درې نیم سوونه تر څلور سو پامل پورې فعلاً رجستر کړي چې هغوی ته یو باب خیمه غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي
د یادونه ورده په تیر نږدې و میاشت کې د شمالي وزیرستان نشوال سیمې څخه سلګونه راکړه شوې کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوس کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشت وزیرستانوي کډوالو هم د مرستو له کمښت شکایت کړی و
دا مشال ریډیو ده
که یو خاطر له شمالي وزیرستان خوست کډوال تللی نو بل خو بیا د شمالي وزیرستان چارواکي وای د پاکستان په نورو سیمو کې میشت کډوال به په څو میشتو کې وزیرستان ته ستانه کړي د دې سیمه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن له مشالې ډو سر په ځانګړې مرکه کول چې تر اوسه درې دیرش زره کورنۍ ستنې کړي دي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل شوي وو زموږ همکار عمر دراز وزیر له انور شیرانی سره د مرکې په سر کې د بیا ستنېدو په اړه تفصیل پوښتلی دی
یو لک څلور زره خاندانونه دوی راستلی ول نارت وزیرستان نو لغې بعد صدا سې کړلی چې هغه د ډی نوټیفیکیشن وکړ 15 تحصیل په کې درزمک او د میرلی تحصیل زیات هغه کړلی و لغې بعد تقریبا لمسره یو اتیا زره فیملیان رجستر پاتې شوي اوس په دې کې درې در زره فیملیان چې کوم دي د مختلفو علاقو دا مونږ واپس کړی دي سره 48000 نادر رجستر فیملی دي هغه لمسره پاتې دي موږ ته کوم هدایت یې هغه ل درې سو زخه واخله تدرې نیمه سو فیملی مروزانه په حساب باندې لجو خو په دې کې دا فکس نه دي دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي اوس لکه په سبا لپاره زمونږ درې سو بولس فیملیان مونږ پلان کړی دي او یو سل اتلس مونږ څخه کوم له بهر ځخه خلک راځي له دوبۍ له امارات او له دغو علاقو څخه کوم کسان راځي دا تقریبا څلور سوه شل څلور سوه دیرش هغه جوړیږي کیسه جوړیږي سبب انشاءالله واپس کوو
موجوده وخت کې د کم تحصیل څومره دیهات یا کلی دي چې هغه شروع دي او په څومره ورځو کې دا امکان لري چې د ټول دیهات ختم شي
میرلی سب ډیویژن واپس شروع ده ببرخیل او کشمیر خیل داسې میتوال بوراخیل دا تقریبا شپږ اتویس کلی دي په دې فیز کې فیز ټو کې سي انشاءالله دا په لس دولس ورځو کې دا مکمل شي دغه فیز او له دې څخه بعد بیا په فیز درې کې له مستن غر کلی بانډه او په نګزای خوځای میسوري مختلف کلی تقریبا داسې 15 کلی چې هغه مو فیستری کې مو لګو ان شاء الله
د فیستری متوقع کلا دی یعنی کم تاریخ پورې چې دغه خلک واوري چې هغه بیا تیار وي جره کم کلی ته غدل بانډا نغار پلنګ ځای خوځای
مو کوشش کوو چې دا کم فیستری دی لس دولس ورځې بعد مې ان شاء الله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپس به سټارټ کیږي ان شاء الله
دا واپس چې کم خلک روان دي الته سہولیاتونه کله کله خلک سر ټکوي چې الته بجلی نه وي کله وبځکه چې دوه کله مسلسل دغه خلک راوت چرواتی دي کورونا دغه سه خالی پراته دي
دوی شکایتونه هم په ځای باندې دي خو زده هم یم سره سره سي پليټیکل اډمنستریشن او د پاکستان آرمی دا پر پر دا کوششونه کوي سي پیا کې شمسي ټوبیلونه جوړ کړی دي او موږ دا کوشش دي چې دا سکولونه کم دي هغه آباد شوی دي او آبادی لګیا دي هسپتالونه بیا داسې دي خلک زیات واپسی ډیره زیاته تیز شوه دغه په وجه باندې سمسایل مسلې راځي خو موږ هم دا کوشش کوو سپاغه بنیادو باندې څومره واپسی تیزیږي هغه زموږ اقدامات یې هغه مرسره مو تیز کړی دي
خلق چې بنو نازی یا کم خلق واپس شي هغه بنو ته راځي د خپل ضرورتو پوره کولو لپاره. نو دوی وایي چې په زرګونو خلق اوس ختلی دي، یو یو کس کا ټلیفون کوي ځان لپاره انټری کوي، نو ډیره مشکله ده. یو ځل چې وطن کارډ میلاو شوی دی نو امنیتی ځواکونو سره دا خبره تاسو په پام کې راوستې ده چې په دې باندې غور وشي؟
دا مو په هایپس سره ډسکس کړی د پاک آرمی هم او د خپل سیول انتظام هم. انشاءالله دا مسله څه کوم د انټری ول ده دا به زر ته زر انشاءالله هواره شي، او موږ دا کوشش کوو چې کوم دوی ته ریزیډنټ فیسیلیټیشن کارډ چې کوم ته وطن کارډ وایي چې کوم دوی ته ایشو کړی دی په دې باندې مو انټری روانه کړو.
دا خو د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی چې ویلي ټول کډوال به په راتلونکو څو میاشتو کې ستانه کړل سي، خو د هغو خلکو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې د عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه سوي وو. افغانستان ته تر 2 لک زیات وزیرستانیانو تللي وو چې لا هم د ستنولو په اړه څه ښکاره حکومتي تګلاره نسته. په خوست کې د کډوالو له یو مشر ملک عمر خان سره مو مرکه وکړه او په سر کې مو ځینې وپوښتل چې هلته دا وخت د وزیرستان څومره کسان میشت او څومره ستانه سوي دي.
مال ځ افغانستان ته کوم راغلی دي نه د دغه تعداد ان اندران ته 2 لک په رسیدي، او په دغه 2 لک کډوالو کې داسې و بلا چې اندران دغه 15 لک کډوال بو بنو تتللی وي. د نور چې کوم دي دغه پاتې دي دلته دغه تا مشکل دغه دي چې دغه بسې پاکستان لارې بندې کړی دي. فلحال پاکستان چې کوم دو نور پرګدي
تاسو مشران آیا له هغه سره لیدلی را لیدلی دی د پاکستان له چارواکو سره ځکه د خو لوی مسله او لوی ستونزه ده، نو هغه څه نتیجه ورکړي ده کنه او چا سره لیدلی دی؟
په دې کې وسره لیدلی دی ملک جانان، ملک سلیم خان، ملک عمر دین، ملک نذیر صدګای و غیره و غیره شل پنده وش اده دا سره میټینګونه کړي دي. په میاش کې وسره دوه درې میټینګونه کوي، او دغه کسان چې کوم دي دغه دا کوشش ته چې کډوال د افغانستان نه وباسي پاکستان ته لاسی د شیخو کډوالو انکار کړی دی. په دې وجه باندې چې څوک یې مونږ ته وزیرستان صفه نه وی ځکه چې پاکستان ویلی دی چې زبتا ستا امخینای د پلارو د نکاح صفه وزیرستان درکوه. موجوده حالات کې په وزیرستان کې څلور حکومتونه چلیږي، چې یو د امریکای حکومت چلیږي چې د پاسه ډرون کیږي، بل د پاکستان حکومت چلیږي چې کرکې لګوي، بل د طالبان حکومت چلیږي چې سرونه د ناز باندې کیږي او پرور باندې به پروت وي. څلورم د موږ د خپل قبایل رسم رواج حکومت چلیږي. اوس د دغه نه خلک تنګ دی، څلور حکومت راشي هر د کډوال درنې بیا.
نو عمر خان، ملک عمر خان چې مشال ریډیو سره خبرې کولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په شپږو میاشتو کې به په ټول هیواد کې د شناخت کارډونو له سره تصدیق کوي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی چې د تیر خالي په ورځ په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر منصور له مړي سره پاکستاني پاسپورټ او شناخت کارډ وموندل سو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د مشال لیډو همکار رفعت انجم ده چې له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاین ده او له هغې دا تفصیل پوښتو. رفعت، تاسو ته هرکلی وایم. که داسې راته وسه چې دغه خبرې کانفرنس کله سوی وو او چرته سوی وو، څه پکې ویل سوی دي؟
ډېره مننه کاکر صاحب. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چې کوم دی چودھری نثار خان، د هغه د نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي کوم چې د نادرا دفتر هم پېژندې شي، هغې کې د یو غونډې نه پس د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د ملک دپاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې د هغې ملک نوم په غلطه توګه استعمالېږي، او د شناختي کارډ چې کوم د پاکستاني شناختي کارډ دی هغه د ترهګرو یا د نورو خلکو ته لاسته ورځي. نو هغې نه پس هغې دا فیصله کړې ده چې په پاکستان کې چې څومره هم ولس دی د هغې دي د شناختي کارډونو د سره چې دی بیا تصدیق وکړی شي، او د ټولو چې څومره هم شناختي کارډونه دي کم جالي دي هغې ته دا نه دا غوښتنه کړې چې کم کسانو سره هم جالي شناختي کارډونه دي، ته 2 میاشتو وخت ورکړې دی چې په 2 میاشتو کې دننه هغه کسان خپل شناختي کارډونه واپس کړی شي کم چې په رضاکارانه تور وي. که د 2 میاشتو دننه هغې دا خپل شناختي کارډ واپس نه کړې شو نو هغه ته د دې لپاره د سزاګان هم فیصله شوې ده چې پاغې کې چې کوم کسان چا چې په جالي طریقه باندې شناخت کار جوړ کړی وي نو هغه ته د اوو کال پورې سزا او د سره سره جرمانه هم ده. دې سره سره چې کوم د نادرا کم افسران دي کوم چې په دې کې په مرسته کې ملوث دي هغه لپاره هم سزاګانې دي، نه صرف دا چې هغه به د نوکرۍ نه وستل کیږي بلکې د هغه لپاره هم د جرمانې سره سره د 1600 کالو نه زیات چې کومه سزا ده هغه هم تجویز شوې ده. کاغذ صاحب بل خبر به هم دا کول غواړم چې په دې موقع باندې چودھری نثار دا هم ویلي دي چې دا د ملک د سلامتۍ لپاره ډېره ضروری خبره ده چې د ملک بدنامي کیږي په کومه خبره باندې، او دا غي دا هم ویلي دي چې په تیرو حکومتونو کې هم دغه سي جاري شناخت کارډونه جاري شوي دي، او د دې چې کم دې ځله کوم مرحله روانيږي د تصدیق دا غي د لپاره سپیشل لیګل ټیمونه هم جوړ کړي شوي دي دا په پښتو میاشتو کې کیږي.
شادار ته څه چې دې ضرورت ولې پېښو
جی کاغذ صاحب څنګه تاسو پته چې د افغانستان په خوره باندې د پاکستان په خوره د افغان طالبانو مشر چې کوم نه ملاقات منسوب د وژنې او لاغې سر د پاکستانی پاسپورت او د شناختی کارت د برنامه کې دوه نورستو چې وفاقي وزارت د کورونو چارو وزارت چې کوم دی هغه دا فیصله کړی و چې آیا هغه د پاکستان دی که د پاکستان نه دی، خو چې هغه کله تحقیقات شونه کې معلومه شوه چې دا هغه د پاکستان شهریت نه لرلو، نو داغیل ورستو چې دین حکومت او بهرنو چارو چې کورونو چارو وزارت یې غیدا فیصله کړی و چې په ملک کې څومره هم ولسته داغی د شناخت کارډونو دوباره سره تصدیق شي او په دې کې چې څومره هم بهر ملکی دي کم تر هغه په نوم باندې استعماليږي هغه چې دین هغه څنګه هغه شناخت کارډونه به مخته راشي او هغه به بلاک نشي.
ډیر مننه عرفت انجم په دې اړه تفصیل راکې تاسو شرواز غواړم.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروې
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم 4 بجو
تړون
په پاکم 5 بجو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې له مرکزی حرت هلال کمیټي چوایي له مرکزی حرت هلال کمیټي له اعلان سره سم په دې صوبه کې د اختر او روژې په ورځ کولو باندې زور راوړل شوی دی. په پاکستان کې اختر یا روژه په ورځ کول یو لنجبنه مسله ده. مرکزی حرت هلال کمیټي د خیبر پښتونخوا دینی عالمان په بیلابیل ورځو روژې او اخترونه اعلانوي. تفصیل شبر جان وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي دا حکومت اتحادی غوندې جماعت اسلامي د هغوی لخوا پرونه قرارداد وړاندې کړی شو چې په هغې کې دغه لیکلی شوي وو چې ګنې دا ځل لپاره چې کوم د خیبر پښتونخوا کې د روژې اعلان دی یا د وړوکي اختر یا پسې د لوی اختر دی، نو باید هغه دې د مرکزي روی اتحادیه کمیټه چې کوم په اسلام آباد په کراچۍ کې وي د هغې د اعلان سره وشي، او چې کومې ریلي یا چې کوم دلته کې مقامی روی اتحادیه کمیټه چې په پېښور او په چارسده صوابع مختلفو سیمو کې کوي باید دې د مرکز ځان پابند کړي او دغه قرارداد هغوی پاس کړو چېرې دغه اخترونه او دغه روژه چې کوم دی دا باید د مرکزي حکومت سره وشي، روژه او اختر په یو ورځ باندې وشي. تر دې نه وړاندې چې کوم مقامي روژه هلال کمیټې وي هغوی یو هفته وړاندې دغه اعلان کړو چېرې که فرض کړو دوی په خپله کمیټې کې لیک که دغه میاشت یولی دا نو خدای غي مطابق په اعلان کې ګني په اتم تاریخ دی د دې وخت نه چې کوم دی د دې روژې را روان روژه اعلان هم کړی دی.
لږ به دا یادونه مو وکړو چې ولې د دې قرارداد ضرورت پېښ شو.
د ډېره وخت راځي کلمه چې دا د مرکزی هلال کمیټې جوړه شوې ده، نو دلته کې په پېښور کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم مقامي هلال کمیټې کېني هغوی ته چې کله هم دغه د روژې یا د اختر د میاشتې شهادتونه ملو شي نو مرکز د هغې عمر له چې کوم دی دغه د عملونو نه انکار کړی دی، هغوی په خپله اړه باندې چې کوم دی د اختر د روژې مختلف روژې اعلان کوي. د ډېر وخت دغه شخړه را روانه د مرکز او د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي کوم مقامي ضلع کمیټې دي ورته وایي چې موږ کوم شهادتونه درکړو دا عمر نه خو هغوی ډېره مننه نه انکار کوي، نو په دې وجه اوس هم دا حکومت چې کله راغلی دی دا هڅه را چې دغه په یو ځل باندې په یو ورځ باندې دغه اعلان کړي، خو له تېر کال هم دغه شانتې وشي چې کوم مقامي روژې هلال کمیټې دي په پېښور کې د فاکولټي په مشاره کې د هغې د شهادتونو د مننه نه مرکز انکار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پانما اسنادو په اړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پلټونو د ضابطه کارت جوړولو په لړ کې د پاکستاني وزیر اعظم د نوم شاملولو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي. د دواړو غړو په ګډه غونډه کې د حکومتي ډلې غوښتنه وه چې د اسنادو په اړه له کېدونکو پلټونو زختي د نواز شریف نوم وایستل سي، خو اپوزیشن ګوندونه دا نه مني. په پانما اسنادو کې د نواز شریف د اولادونو نومونه هم راغلي دي چې وایي دوی له ټیک څخه د ځان کتو لپاره په بحري هیوادونو کې پټې کمپنیانې جوړ کړي دي. تفصیل د رفعت انجم په رپورټ کې.
د جمعې پر ورځ د پارلماني کمیټې د غونډې نه پس د اپوزیشن غړي او سېنېټر اعتزاز احسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د زیارت پر ورځ د کمیټې په غونډه کې د اپوزیشن لخوا عدالتي کمیشن لپاره 15 ثابته کار وړاندې شو، خو پکې د حکومت غړو لخوا غوښتنه وشوه چې د وزیر اعظم نوم دې ته لری کړی شي. اعتزاز احسن وویل چې د وزیر اعظم په هیڅ موږ د ضابطه کار نه د نواز شریف نوم لری کړی، خو د اولاد په وجه د ده نوم به په تحقیقاتو کې شامل وي.
حکومت دا وایي چې تاسو د وزیر اعظم نوم په تحقیقاتو کې محسوس کړی دی، خو موږ حکومت دا وایي چې تاسو زموږ 15 ټوک دی ومني. به شکه د وزیر اعظم نوم بدلست نه لری کړی شي، خو بیا هم د ضبط کارو تر مخه د مریم نواز او حسین نواز د پلار په هیڅ نواز شریف نوم په انکوائری کې راځي. زموږ په تجویز کې دا خبر ده چې د چا نامه په پانامه اسنادو کې راغلی ده، د هغې د تحقیقات وشي او په هغې کې د ټولو لومړی د وزیر اعظم نامه ده.
په دې موقعه د اپوزیشن بل غړي شاه محمود قریشی وویل چې مخالفه ګوندونه په خپل موقف ولاړ دي او موږ به د ملک نه د کرپشن خاتمه کوو.
موږ به په دې هیڅ قسمه نرموالی نه خایو، موږ په خپل موقف قائم یو او بیا به هم یو. که زموږ 15 نقطې ونه منلې شوې نو د حکومت لخوا پیل کړې شوې څلور نقطو نه به انکار کوو، او حکومت دې دا نه ګڼي چې موږ به په څه دباو کې راشو. زموږ فیصله حتمی ده.
د پارلماني کمیټې بلغونډه به د ګل پورس کیږي چې پکې به په دغه نکاتو خبرې اترې کولای شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
اسلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د خبر ایجنسی خلک وایي چې فاټا سیکټر ته په لوړ کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون فعال کړی او د دې د کیټګوري ای حیثیت د نه ختموي. دوی وایي په زړو روغتونونو کې د سیاحت د اسانتیا ډیر کمی دی او باید دغه پریکړه واپس واخیستل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشینری به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي. دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی پکار، دا ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د اسانتیاو د کمی سره مخامخ دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو توای
اسپاټل بغل د دې موږ نه واپس بیرته روان دی، نو موږ د پکور دی حکومت چې موږ سره تعاون وکي او دا بیرته را له بحال کی. جرمني جوړ کړی اسپاټل د ډیر تعاون په سوې ډیره خرچې په سوې په پکور دی چې سٹاپ یې راولي او ډاکټرانه ویل راولي.
او د خیبر سیمې یو بلتن عظمت شاه اپریدی وویل
دا اسپاټل چې جرمني جوړ کړو موږ ډیره شکر یاد کوو او چې دا یې جوړ کړو نو اوس یې ختمای سره افغانستان خلکو تایم پیدا او موږ خلکو تایم پیدا.
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چې کله د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایریکټر فضل مولا سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال کړي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دې روختون ته عمله راتګ نه خوښوي، خو اوس ورته دوی داسې پالیسی جوړوي چې ډاکټران ورته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري او سم 12 بجې سوي دي. سرار علي محمد به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه تازه شاوخوا 400 کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست کډه شوې دي. د خوست او مرستیال والی شیرباچان مشالډ وسول راغلو کډوالو سره بهر قسمه مرستې کوي. که څه هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره مبارزه ادارې پر دې اړه څرګندې ویلي، خو په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله له وړاندې په سلګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي پراتلونکو څو میاشتو کې به ټول بیوروکراټ شي وزیرستانیان خپلو کورونو ته ستانه کړي. د دې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشالې وویل چې تر اوسه یې 2000 کورنۍ ستنه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د دربېزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې سباندې 100,000 خلک بیوروکراټ شي وو چې ډېری د محل په بنو کې ژوند کوي. د خبر په خپل سم لري په ټول ملک په یو ورځ د روزي نیولو او وخترونو کولو قرارداد منزور کړي. دا قرارداد چې پرون د حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو، پکې غوښتنه شوې چې د پیښور ځاستدې صوابۍ او نورو سیمو ځایي رویت هلال کمیټیانې دي ځان د مرکزي رویت هلال کمیټې د پریکړو پابند کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډېر محدود شوی دی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 500 زیات کسان وژل کیږي. واشنگټن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د اطلاع په هوایي او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوال ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي، د داعش ډلې یو مهم مشر هم پکې وژل شوی. او افغانستان کرکټ بورډ مرستیال 13 ورځې مشالې دوی ویل چې سبا په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پر مخسایي لوبډلې او د پاکستان حبیب بینګ لوبډلې ترمنځ د 4 ورځنی میچونو لړۍ پیلېږي.
سرار علي محمد چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل، اوس هم سراج سهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورځ پاڼه خپل ادریه کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالیکال په بجټ کې د نوي ټیکس نه لګولو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې درته بدل اشاره ورکړي او ویلي دي چې راتلونکي کال به سلیر زرا سرکاري نوکری هم ورکوي. د ادری په وینا یو خوا خیبر پښتونخوا صوبا تر هغه غري زپلې ده او ماشي حالات یې هم خنه دي او بل پلوي وفاقي حکومت ته او یا ارب روپی د بجلی د ګټ په مت کې پاتې دي. نو که وفاقي حکومت دا پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړي نو هم به حالت سناسا خشي. اداریا اخري کلی کې اوس چې بجټ را روان دي نو باید چې دا داسې جوړ کړي شي چې د صوبې ولسته ترې زیاته ګټه ورسي. او د دې سره سره چې حکومت کوم اعلانونه کړي دي او وزیر اعلی چې کوم هدایت جاری کړي، دا هغه د عملی کولو لپاره د یو میکانیزم او ضابطي ضرورت دی. نو هیله ده چې دې لړ کې به صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل ادریه کې لیکي په پاناما لیکس باندې د عدالتي کمیشن لپاره د شرایطو ټاکلو په حواله د پارلماني کمیټي تر دې دمه پرمختګ به شک چې د ټول ولس لپاره یو ښه خبره ده. د ادارې په وینا د زیارت پورس د حکومتي او مخالف ډلې غړو د مسودې په شپږو نقطو کې په څلور نقطو باندې متفق شول. نو باید چې اوس حکومتي غړي د مخالف ډلې غوښتنې ومني او دا معاملې په سنجیدګۍ سره هوار کړي، ځکه چې ټول هم یې په ذهنی کشمکش کې اچولې دي. ادریا اخري کې وایي باید چې حکومت ته مخالف ډلو سره نور معاملات هم د بحث لاندې راولي چې د پانامالیکس په شمول د ټولو درغلیو د ښکارا کولو او په دې کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو لپاره عدالتي پلټنې پیل شي او چې دارنګ هر څه په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومسٹ مجلی په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې طالب مشرانو د طالبانو مشر ملا اختر منصور مړینې ته کتنه کړې. لیکي چې د امریکا په دغه ګام افغان ولس او حکومت خوشحاله سول، ځکه چې د مودې راهیسې له امریکا خپل توجه پاکستان ته د ګرځولو غوښتنه کوله. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جاپان هیروشیما سیمې ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په دوم نړیواله جګړه کې امریکا په هیروشیما او ناګاساکي اټومي بمونه غورځولي وو. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا مرساد وړاندې کوي.
اکانومسٹ مجلہ لکھی افغان مشرانو لڈیر مودے رہی سے لا امریکہ غختل چې د طالبانو خلاف د جګړې مخه پاکستان ته واړوي. مجلہ په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې وژل کېدو طرف ته په اشاره کولو سره وای چې د امریکا د غغام د افغان ولسمشر اشرف غنی حوصله لوړوي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د نوموړي لخوا له پاکستان سره د دوستانه تعلقاتو جوړولو کوششونو باندې په هیواد کې دننه تنقید کېدو. مجله لیکي له طالبانو سره خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړي. بلخوا په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی او د کال 2001 راهیسې طالبانو تر هر وخته په زیاتو سیمو قبضه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جاپان کې د هیروشیما د سیمې تاریخي دوره وکړه. ورځپاڼه لیکي د 1945 کال د اگست 16 په هیروشیما د امریکا لخوا اټومي بم تر غورځول کېدو وروسته اوباما لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د سیمې سفر یې وکړ. درسپانه په خبره د دویم نړیواله جګړې او لسیزې تیر دو پس هم په دغه سیمه کې د جنگ یادونه تازه دي. رسپانه د نوموړي په دوره د بیلابیلو ردی عملونو امکان څرګندوي. رسپانه لیکي د اویاو کالو تیرې دو پس اوس هم له دغه اټومي بمی برید سره ډیر احساسات تړلې دي او ممکن ده چې په دوره ډیر جاپانیان خوشاله نه وي. خو بل خوا یو شمیر تاریخ پوهان دا هم وایي چې که په هیروشیما او ناګاساکي کې اټومي بمونه نه وي غورځول شوي نو دا هم ممکنه وه چې په روان جنگ کې د دغو دوه بمی حملو د ځاني نقصان څو چنده زیات زیان شوی وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې ورسي کې په شام کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وژل شوی یو شمیر افغانان د ایران په مشهد شهر کې خاورته وسپارل شول. د ریپورتونو له مخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې برتی کوي. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د ایران رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوی د ایران په مشهد شهر کې خاورو ته سپارل شوی دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوی. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسیدونکو افغانانو جوړ شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایراني ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کېږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږلي دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا ګواښل شوی چې که د سوریه جګړې ته لاړ نسی هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمیر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زما نوم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې یم. ایران ته له افغانستان راغلو او له هغه ځایه سوریه ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویل یې 2 میلیونه تومن درکوو سوریه ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریې خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زویه اوس په سوریه کې.
ما د سوریا استیم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي
هلکانو تاسو چې له افغانستان د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړي. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکو. دا ټولې خبرې دروغ دي. مه تیروځئ. سوریه ته هیڅ کله مه راځئ.
مشرق نیوز خبری ویب پاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخداميږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل سوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل سوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل سوي په دې وروستیو کې د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل سوي دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نږدېوالي اندازه له دې هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی په ورځ وشل سوی ملا اختر منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوموړی له ایران ستنېدلی. د ریپورت لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې له مخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل ملبن لخلوای ایران له داعش د خپل سرحدونو د خوندي کولو په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. شغلی ملبن چې له ایرانی چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو، نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاس خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسی د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبري کړي، او هغه له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسی، خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوي پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سمرازی د سردار علي ټکر په شخ کې دغه سند د نظم وورو چې د سلما شاهین دی.
ازغی ازغی وختونه او دا تڑم تڑم اخ کی چی زما پمخ بہی کی ندا گلو نرا نمڈاوی مڈاوی کی گی خوز اس قبل نشم پدی تمو می دنو د جوندنا ورز تیری گی چی دلار دا از غیبان چرت اس وزی ایریشی دا وقت نو فاصلی با لند لند شی نزدیشی دا سی وقت بچر راشی او چی مسکه مسکه فضاشی دا دا اخ کو امیلونا یا زمالا اس کی گلونا بزستا دا غار
دا سردار علی ټکر پر ژغ کې مو سندر واوریدا او سم راځو یو بل ریپورت دا افغانستان د ورزګان امنیتی چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ټریفیک پر مخ پرانیستل سي د غلار له څه د باندې یوې میاشتې راهیسې د نامنوی له کبله تړلې وه د ورزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په ورزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان هم د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده د سالی مصالح ریپورت اورو
د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار چې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي د ورزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي
دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي وو تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې دي چې دا ماینونه خونڅه شوي دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي د دې ترڅنګ کم تاکمات چې پوستو ته ضرورت کې چې تاکمات وسی او پوستو د پاره تاکمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی ان شاء الله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې بخلاصي
د لارې تړل کېدو د ورزګان ولسی خلک زیات غیزمن کړي دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابر لوړې سوي دي د ورزګان امنیه قومندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او په لاندو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانیستل سي تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولی کوټ او د ورزګان د مرکز ترین کوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه شولې وه د ورزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت چنارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسی خلک یې سخت زیانمن کړي دي د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده
دولت کې داسې اختلافات پولیس او اردو اختلافات سره لري اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه یعنی غټي وسلې یا ځکو یا کان یا شکې دی او غروته وخېځولې یعنی لوی لارې باندې پر خلکو ټکان کړي دا وسې خو نه معنی دی ورته دغه دولت کې خرڅي باندې د دولت سره نیولې دي یا مقصد دې سابقه د دې د وخت د وکمنی د وخت څخه تفصیلي وي چې دا مو څه برابر اساس چې د افغانستان تیاری بمبار نشته ولای چې پیاټه کمزورې دي چې یو څلاوی د وخت له ورو غرو کې څه سوال د خلکو کورونه پروږي
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په ورزګان کې د څو نور ولسوالیو لاري هم د ناامنیو له کبله تړلې دي په ورزګان کې تر نسبی قراری ورسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش
د هلمند والی وای د هر هغه چا په وړاندې جدي اقدام کوي چې په هلمند کې جګړه تل منوي په هلمند ولایت کې د حواله توګه د دوه سره د نامنوي ریپورتونه زیات ورکول کېږي جګړه د دې ولایت له شمالي ولسوالۍ جنوبي ولسوالۍ مرکز لشکرګاټ نیسه سوي ده د هلمند والی وای دوی په موجوده قوتونو سره دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزه کولای سي سالم صالح لوالي حیات الله حیات زخه پښتلې چې نیول سوي سیمو د تسپیل لپاره څه پلان سنجول سوی یو کنه
پلان دا ده مارجا نادلی او د لخکرګا د خار په څلورم اوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خدای راځي د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کو او وروسته د هغې نه د هلمند په شمالي برخو کې په شمالي ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه دي د هغې لپاره پلان جوړ شوی ده. دا عملیات به د هلمند شمالي او جنوبي برخو ته د پلان مطابق غځیږي.
اضافي ځواکونه هم هلمند ته درغلي دي. کومه ستاسو موجوده قوتونه تاسو فکر کوئ چې کفایت کوي؟
من په هلمند کې کافي نظامي قوتونه لرو. تر اوسه پورې چې موږ فکر کوو اضافي قوتو ته ضرورت نشته ده. ولې مرکز سره چې موږ خبرې کړې دي کار وه د دې احساس وشي چې موږ اضافي قوتونو ته ضرورت لرو. مرکز ولسمشر وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو ژمنه کړې ده غوډې ته آماده دي. په اوسنی وخت کې کوم عملیات جریان لري په دې کې اضافه قوت ته ضرورت نه لرو او موږ ملي امنیتي ځواکونه په پوره قهرمانۍ سره د دښمن مقابله کوي او تصفیوي عملیات جریان لري.
بله، په مرجی کې د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې دي. ځینې کسان د قاچاقبر یادونه کوي چې په دغه جنگ کې دوی هم لاس لري. دوی په وړاندې به څه اقدامات کوي؟
په دې کې شک نشته. هر هغه څوک چې د موږ د امنیتي قواو په مقابل کې مقاومت کوي، که هغه قاچاقبر ده او که هغه مخالف د طالب ده، هغه سره سخت برخورد کیږي. هغه ته به لومړی د جنگ په ډګر کې ماته ورکوو او که ژوندي لاس ته راشي نو د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارو.
دا مشال ریډیو ده.
څو ورځې مخکې د یوې برطانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو مشهور غزل خبره شوې چې په څو ساعتونو کې په لسګونو زره خلکو ته ورسېده. دا تیره میاشت خبره شوې. بخښنه غواړو، خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندي موسیقي ځکه خوښه دا چې رغول کوي او درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر سایل له تانیا ویل سره مرکه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنې له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشوم وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم. نو زه د هندي موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو لغاګ او آهنګ سره آشنا وم. هغه به ځان ته کش کولم، جذبولم به. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکیډمۍ ته تللی و او راته ویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپل زده کړو کې یو کال وقفه لرله. نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وای کړم.
د تانیې په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټي ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپل خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځنی اساسي یا بنیادی بندښونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابلو راګونو کې جوړ شوی ول هغه مې زده کړل او له هندستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
نا
لاتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی؟ وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهیږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډیره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندي کلاسیکي موسیقۍ کې تاسې له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنګونه جوت کړي، او دا سلسله چې پیل شي نو تاسې له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنګ یا احساس کې ورجذبیږئ.
له شمالي وزیرستانه به کرکلسو کډوالو فریادونه او ستونزې خو موږ تاسو په ګډ په غونډو احتجاجونو کې اورو راورو. خوست د بیکوري درد او کیفیت د وزیرستان یو شعر د شعر ژبور بخښلې ده. محمد سلم خان راهب کډوالي مې نه هیرېږي تر سر لیک لاندې شعري مجموعه چاپ کړې ده چې مخکتنه یې د جمعې په ورځ په پېښور کې وسوه. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د مخکتنې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالې شوی دی.
د کډوالې ورځې بمې هیري نشي په نوم د کتاب لیکوال محمد سلیم خان صاحب مشال رډیو ته وویل چې د بیکورې د ژوند کړاوونه او ازمیختونه یې په دې کتاب کې د شعرونو په ژبه کې خوندي کړي دي. نوموړی زیاتوي چې خپلې شعري مجموعې ته د کتاب د شکل ورکولو مقصد د قبایلي اولس د کډوالې ژوند کړاوونه او ستونزې د تاریخ په پاڼو کې د ژوندۍ ساتلو یو هڅه ده.
ګډ بشو د تاریخ پڼه ته خو چې د چا څنګه خوخوي هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زمونږ داسې غمخوانه نشته قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر پوزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوی دی او حقیقت دی. نو اوس خو به دا هر بچی ته یاد ده چې مونږ کډوال یو، خو دا سواد به وي چې دا به د خلکو نه هېر شوی وي که نه، او زمونږ بچان به هم دا لفظونه ګوري چې مونږ ولې کډوال شوی یو او څنګه کډوال شوی یو، کډوالۍ کې په مونږ باندې څه تر شوی دي.
سلیم صاحب وایي چې د کتاب ځنې شاعري یې له بیکوره کېدو وړاندې د پښتون اولس په ستونزمن ژوند هم کړی ده او هڅه یې کړې ده چې ځوان کل د دله شاعرۍ پند واخلي.
وطن مې لوټه لوټه پروت زه سلامت پاتې یم، اوس د تاریخ په پاڼه خپل بچان ته څه ولیکم، او په شور د توپو هم بیدار نشول خوبونه کوي، په خپل غزل کې مې و د یاران ته څه ولیکم. بل دوه شعرونه دي چې د پردی کلی په خوا کې د خیمې د نن ناستیم، روژې نیسم لګیا یم، د اختر تمه مې نشته، او د احساس شمې مړه نشي، ټوله لار زی ازګیده یم، روان په توره شپه کې د سحر تمه مې نشته.
د کډوالې ورځې به مې هیرې نشي کتاب باندې تنقیدی مقاله لیکونکي شاعر محمد عالمگیر وجدان وایي چې دې کتاب کې شاعر د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړی دی چې کتلو او لوستلو سره یې د بې کوره شوي خلکو د سوچه ستونزو پته لګي.
لټریچر کریئټ شوی دی نو هغه همداسې په غرضو پوزو کې، ابتلاګانو کې، مشکلاتو کې او په ازمیختونو کې کریئټ شوی دی. حقیقی خبردار چې په خو حالاتو کې شعرونه ویل کیږي، خو په بدو ورځو شپو کې او په مشکلاتو کې او په تکلیفونو کې او په زحمتونو کې چې کوم لیټریچر او ادب تخلیق کی هغه چې کوم نه پیور او غره او معیاري او سټانډرډ لیټریچر ولس پجون کې چې کوم نه دغه لیټریچر په کتلو سره واضحه تبدیلی راتلی شي.
د کتاب د مخکتنې دستور کې د شمالي وزیرستان ځوانانو او نورو شاعرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو او هم د کتاب د موضوع سره ورته نظمونه وورول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی اړه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، او په کوم راتو بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس